افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې په هیواد کې د تذکیرو د جال او تصویر په تور باندې د کشفي او امنیتي ادارو له لورې 50 کسان نیول شوي چې محکمو ته به وسپارل شي. د افغانستان سلام رسنیز موسسې له لورې ترسره شوې یوه تازه څېړنه ښیي چې ډېر افغانان په انتخاباتو کې ګډون ته چمتووالی لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر هغو پورې به پر شمالي کوریا بندیزونه لرې نه شي څو چې دې هیواد د اټومي وسلو د منځه وړلو لپاره چارې نه وي بشپړې کړي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په خبرونه کې را سره طاهر روشان همکاري کوي. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی د اختر په مناسبت افغانانو ته په خپل پیغام کې وایي چې د اوربان اعلانونه تاریخي دي. د نورستان والی وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ولایت کې یو کلینیک سوځولی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د کوریا ټاپو وزمې تر پوره غیر اتومي کېدو پورې به د شمالي کوریا بندیزونه لرې نه شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او هند ترمنځ لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه چې د باران د ورېدو له کبله ځنډېدلې وه بیرته پیل شوې ده. د دې مسابقې پچه د هند لوبډلې وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. دا لوبه د باران د ورېدو له کبله دوه ځلې وځنډېدله، خو اوس بیرته روانه ده. تر څو شېبې مخکې پورې د هند درې لوبغاړي سوځېدلي وو او څه باندې 300 منډې کړې وې. د هند بنګلور په چینا سوامی لوبغالی کې د افغانستان او هند تاریخي ټیسټ لوبې په اړه د هند صدر اعظم نریندر مودی په یو ټویټ کې هیله ښودلې چې دا لوبه افغانان او هندیان لا پسې نږدې کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند او افغانستان په لومړنۍ ټیسټ لوبې خوشي شولې او له نورو ټیمونو یې هم غوښتي چې له افغانستان سره ټیسټ مسابقې وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله بیا د نننۍ لوبې مشر میلمه و. د وویل
Of course it is a historical event.
دا هم زموږ د سپورت لپاره او هم تر کومه ځای چې ورزش مطرح دی زموږ د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو تاریخي موقع ده. زموږ افغان ملي لوبغاړو ډیر اوږد مزل په لنډ وخت کې وهلی او دا لومړی ټیسټ لوبه ده چې له لومړي نمبر ټیم سره کوي.
افغان ټیم د لوبې ته یو نیمه میاشت تمرینونه وکړل او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه لوبه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشري ځانګړي استازي د کوچني اختر په مناسبت افغانانو ته په خپل پیغام کې د اوربان اعلانونه تاریخي بللي او ویلي دي چې دا اوربان به که څه هم د لنډ وخت لپاره دی په ټول افغانستان کې د افغانانو کورنیو ته موقع ورکړي چې څو ورځې په سوله کې تیرې کړي. د ملګرو ملتونو له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د جګړې د درېدو په اقدام کې چې اوس موقتي دی. د ملګرو ملتونو خاص استازي غوښتنه کوي چې ټولې خواوې د خوښیو په ورځو کې هغه رعایت کریاو لزغم او یووالی کار واخلي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر همداراز ویلي چې ملګرو ملتونه له افغانانو سره د دوی د هیواد په سوله، ثبات او سوکالۍ کې ملګرتوب کوي. د نورستان والی وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ولایت کې یو کلینیک سوځولی دی. د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا د دې کلینیک سوځېدو تر 2000 زیات خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې کړل. د وویل چې دې کلینیک ته نن پنجشنبه سهار مهال په کامدیش ولسوالۍ کې اور ورته کړل شو او و کارکوونکي او ساتونکي برمته شول، خو 15 تنه وروسته پرېښودل شول. حافظ عبدالقیوم وایي چې لا هم دوه ډاکټران د دولت له وسلوالو مخالفانو سره برمته دي. د نورستان والی وایي چې د کلینیک ټول وسایل له ودانۍ سره سوځېدلي دي. د نورستان د عامې روغتیا رئیس زکی الله ستوری ویلی چې په دې کلینیک کې شل بستر موجود ولاو د کامدیشته اوسیدونکو لپاره زیات مهم وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوربان له اعلان سره سره د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو دوام کړی او افغان امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې خپل دښمن ته مرشوب لري اړولې دي. دفاع وزارت نن پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د دولت وسلوالو مخالفانو په غزنی، فرا، میدان وردک او زابل ولایتونو کې د ملي اردو د سرتیرو پر پوستو بریدونه کړي دي. دا وزارت وای چې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې څلور دیرش د فرا په پرچمن کې یولس د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د چهارشنبې په ورځ اسرائیل د ملکي فلسطینیانو په وړاندې له زیات ځواک څخه د کار اخیستو په خاطر وغنده او په غزه کې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره د یوه نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه. د عمومي اسمبلۍ د یو سلو درې نوي غړیو یو سلو شلو یې هغه پریکړه لیک ته چې عربي هیوادونو وړاندې کړی و مثبت او اتو منفي رایه ورکړه. پنځه څلوېښت غړیو خپلې رایې ونه کارولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د کوریا ټاپو وزمې تر پوره غیر اتومي کېدو پورې به د شمالي کوریا بندیزونه لرې نه شي. پامپیو په جنوبي کوریا کې اوسی چې د دغه هیواد له ولسمشر مون جای سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د تاریخي کتنې په باب معلومات شریک کړي. او د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کونو نن پنجشنبه وویل جاپان غواړي چې د دغه هیواد د صدر اعظم او د شمالي کوریا د مشر سره کتنه وشي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر په سیول کې د امریکا او جنوبي کوریا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل موږ غواړو چې د جاپان او شمالي کوریا د مشرانو غونډه جوړه کړو چې ممکن د برمتګرۍ د مسالې له حل سره مرسته وکړی شي. جاپان پر شمالي کوریا تور پورې کوي چې په 1970 او 1980 لسیزو کې لږ تر لږه 12 جاپاني اتباع برمته کړي دي.
دوستانو یو بار بیا مو هرکلی کوو. خبرونه مل ساده راډیو نو اوریدل. تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړی کتلی شي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په هیواد کې د تذکرو د جال او تصویر په تور باندې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا 50 کسان نیول شوي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي
تا کنون جمعاً 24 دوسیه به اتهام تزویر تذکره ها که قضایا بلوی سارنوالی، یعنی هم در مرکز به سارنوالی ها و هم بر سارنوالی های سیناف ما در ولایات.
پر دې موضوع په ریپورت سربیره د انتخاباتو په اړه د افغانستان د سلام رسنیز موسسې لوري تر سره شوې و تازه څېړنه ښیي چې ډېر افغانان په انتخاباتو کې ګډون ته چمتووالی لري. بلخوا بیا د افغان او نړیوالو څارونکو ادارو لخوا ویل شوي چې په افغانستان کې خپل منځي جګړې د انتخاباتي چارو د متخصصینو کموالی او په تین انتخاباتي ادارو کې خالي پوستونه داسې شکونه راپورته کوي چې روان کال به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره شي که څنګه. په دې موضوعاتو په ریپورټونو سربیره د افغانستان او هندوستان د تاریخي کرکټ لوبي چې د ټیسټ لوبه ده او نن پیل شوې ده په بنګلور کې، په دې اړه د افغان او هندي چارواکو څرګندونې در سره شریکوو. د لوبي تازه حالام درکو که وختو ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي سوچ شمالي کوریا د اتمي وسلې د لمنځه وړلو چارې نوي بشپړ کړي، بندیزونه پرې نه لري کوي. یو ار بیا ستړي مشي په دې یو سات خبرونه کې په پای کې د کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ادارې ځانګړي پروګرام اوریدل شي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې په هیواد کې د تذکرو د جال او تصویر په تور د کشفي او امنیتي بنسټونو لخوا 50 کسان نیول شوي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي د پنجشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لوی څارنوالۍ به ډېر زر د نیول شوو کسانو د سي محکمو ته ولیږي. محمد حدیث پردیسي په اړه رپورټ لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د تذکرو جال او تصویر جرم د یو عاملی نه چې په هر سطحه کې وي قانوني چلند به ورسره کیږي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبري غونډې ته وویل چې لوی څارنوالۍ به له انتخاباتي او امنیتي بنسټونو سره په همغږۍ په انتخاباتو کې د تذکرو د جال او تصویر مخه په جدي توګه ونیسي.
در رابطه به قضایا تصویر تذکره
دی وایي د تذکرو د تصویر او خرڅلاو په اړه تر دې دمه 50 تنه نیول شوي او د قانون پر وړاندې چې بعد دوی دوسیو ته رسیدنه وشي
در روشنای احکام قانون رسیدگی صورت میگیره.
د خغلی رسولی په خبره دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د جالي تذکیرو په استعمال سره د انتخاباتو د پروسې اعتبار زیان من کړي. د جمشید رسولی د معلوماتو لمخې په نیول شو کسانو کې د نفوسو د احوال او ثبت ادارې ځینې کارکوونکي هم شامل دي. د پداسې حال کې چې تر دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو د انتخاباتو په پروسه کې د تذکیرو د جال او تصویر په اړه اندېښنه ښودلې وه. دوی ویلي و نن سبا هر څوک کولی شي چې ډېر په اسانۍ سره ځان ته څو تذکیرې واخلي. د نفوسو د ثبت او احوالو د مرکزي ادارې رئیس همایون محتاط بیا د ولسي جرګې یوې غونډې ته ویلي و چې ښایي د تذکیرو په ویش کې درغلي وشي، خو دغه کچه دومره هم نه ده چې په اړه اندېښنه ښودل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي په هېواد کې د تذکیرو د جال او تصویر کچې ته په کتو د لویې څارنوالۍ اقدامات بسنه نه کوي. د دغه جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست:
په ټول افغانستان کې د شپیتاویا نفره ژوی نیولې دا کم دي. په هره کوڅه کې دوه درې نفره شته. په مونږ په بګرامیه کې دوه درې ادرسه لرو چې اته نومونه مونږ ورته اخیستي دي. دوی ادارو ته تر اوسه نه دي نیولي. درګرد روزمره په کور کې تذکرې ټاپه کېږي او جوړېږي.
د خغلی زازی په خبر افغان حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي بنسټونه باید په انتخاباتو کې د تذکیرو له درغلي کوونکو سره د قانون مطابق جدي چلند وکړي، نه دا چې په دغه پروسه کې له درغلي کوونکو سره سلیقوي چلند وشي او دغه پروسه هم نمایي شي وي.
بل خواته د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته د لوی څارنوالۍ لخوا وروستي اقدامات وستایل، خو ویل چې په افغانستان کې باید د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره حکومت او ادارې نور اقدامات هم ترسره کړي. له ښاغلي رشید سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده. مرکه اورو.
بېله شکه چې هر نوع اقدام د مسؤولو او معتبرو مراجعو لخوا نه د فساد په وړاندې، خصوصا د ټاکنو کې هغه موردونه چې د ځنه بحران زیږیږي او بلخه د خلکو هغه رایې ته درناوی نه کیږي او بیا په ټول کې د پروسه له ستونزو فساد سره مخامخ کوي، دغه په وړاندې موږ هر کارای کوو او دا مثبت خبره ده. هیله مند چې دغه پروسه په ډېره شفافه توګه باندې په مخ لاړ شي او نور هم هغه کوم هغه عاملین دغه قضیو چې په د هېواد په بېلابېلو سیمو کې راپورونه خپاره شول او دوی دغسې ورته عمل ته لاس پورې کړي، هغوی هم
رشید صاحب ویل کېږي داسې چې لا هم د جعلي تذکیرو د ویش په برخه کې کار روان دی او جعلي تذکیرې ویشل کېږي. د لوی څارنوالۍ دغه ډول اقدام ستاسې په نظر باندې د تذکیرو د جعلي تذکیرو د ویش د مخنیوي په برخه کې څومره مهم او څومره به مخنیوي وشي؟
په ټوله کې دغه بهیر موږ مثبت ارزو او نه باید هغه څوک چې بد اعمالو ته مخ کوي او بلخه دغه پروسه ننګوي هغوی د قانون له منګلو څخه معاف سي. په ټاکنو بهیر کې همدارنګه په نور هغه مواردو کې چې هغه د ټاکنو له برخلیک سره تاثیر رابط اړیکې لري، د مکافاتو او د مجازاتو اصل به پکې موجود وي. په تېر کې موږ تاسې دغه اصل نه درلوده، نو پایلې هم موږ تاسې ولیده که حکومت دغه مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او شکایت کمیسیون لوی څارنوالۍ او عدلي قضایي څانګه په مجموع کې فعاله وي او بلخه دغه مسلې ته په ټول اخیز ته باندې ستګیو کې انشاءالله زه فکر کوم چې دغه به یو لوی کومک وي دغه به هیڅ سره تر څو خوندي سي او بلخره دغه د تقلب او د تزویر مخه ډب کړي.
رشید صاحب څه فکر کوئ چې د لوی څارنوالۍ دغه اقدام بسنه کوي کنه د شفافیت د پاره باید نورې لارې چارې ولټول شي او نورې هلې ځلې موشي؟
دا خو صرف د عدلي او قضایي برخه کې یو حسد چې فایل سره بیر شکه چې خپل تاثیر گذاری لري، اما کافی نه ده. په عین حال کې باید شکایت کمیسیون باید فعال رول ولري په دغه بحث کې. زموږ استخباراتي مراجع باید فعال اوسي او دغه اطلاعات او اخبار چې ترلاسه کوي باید زر تر زره هغه شان کړي او کشف کړي او بالاخره هغه عدلي او قضایي بنسټونه د قانون په اساس به راجع کړي. سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې او په ټوله کې ولس باید دغه حسد مقابل کې ودرېږي. د افغانستان برخلیک برخلیک نه باید د فساد او بالاخره د هغه معاملو په اساس چې د خلکو هویت د خلکو عزت د ملک دغه ټول هغه اصلي هغه سیاسي پړاوې سیاسي مرحلې له معاملو سره سرخوي هغه باید د هغه اجازه نکړي او بالاخره په یو جي کې د قانون منګوت وشي او پښتنه تشکوسي.
و موریدل چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید حکومت پر وسنیو هغو سربیره زیات اقدامات وکړي. اخوا د افغانستان سلام رسنیز موسسې لوري ترسره شوې یوه تازه څېړنه په ډاګه کوي چې ډېر افغانان په انتخاباتو کې ګډون ته چمتووالی لري. د څېړنې ډلو غړو ته 28 پسلو کې مرکه کوونکو ویلي په انتخاباتو کې له ګډون پرته بله هېڅ چاره نه لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان سلام رسنیز موسسې په یو تازه څرګندنه کې چې لشپاک زره یو سل شپېته تن افغانانو سره د انتخاباتو په اړه د مرکو په اساس چمتو شوی څلور شپېته پسلو کې ویلي چې په انتخاباتو کې ګډون کوي. د دغه موسسې د څرګندنې ډلې غړیو د پنځمې په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته کې اعلان وکړ چې دوه شپېته پسلو کې مرکه کوونکو ویلي په دې دلیل په انتخاباتو کې ګډون کوي چې له انتخاباتو پرته بل هیڅ چاره نه لري. د دغه ډلې غړي اقبال برزګر ویلي دغه څرګندنه د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تر سره شوی.
هغه شمیرې چې لاسته مو راوړي اکثریت مرکه کوونکي یعنی څلور شپېته پسلو کې ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون کوي او پاتې یو شمېر نورو بیا ویلي چې په دغه بهیر کې ګډون نه کوي.
د برزګر په وینا په تازه تر سره شوې څېړنه کې کم شمېر یعنی پسلو کې 14% ښځو هم ګډون کړی. برزګر وایي په دغه څېړنه کې ټولنیزې ستونزې او محدودیتونه په انتخاباتو کې د ښځو د کمرنګ ګډون اصلي عوامل بلل سوي دي. دا څېړنه داسې مهال تر سره کیږي چې تازه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پای ته رسیدلی. همداشان په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د نوملیکنې بهیر هم د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې پای ته رسیدلی. ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان په 28مه تر سره سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په وینا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له 6 میلیونو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې. له دې وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ګنې په انتخاباتو کې به د خلکو ګډون کمرنګ وي، خو د افغانستان سلام رسنیز موسسې په تازه څېړنه کې ویل سوي اوس هم په بشپړ ډول خلک په انتخاباتو باور نه لري. د دغې موسسې د مسؤلینو په وینا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت باید په انتخاباتي بهیر د خلکو د باور د راجلبولو لپاره هڅې زیاتې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په انتخاباتو کې د خلکو ګډون او چمتووالي ته احترام ولري. ښاغلی رشید وایي دغه څېړنه دا په ډاګه کوي چې په تیرو انتخاباتو کې له ستونزو سره سره بیا هم خلک دغه بهیر ته هیله مند دي.
کی دې چې لتر لگا سیاست جوړونکو د ټاکنو ته دا پیغام ورکړي چې د افغانستان خلک واقعا ټاکنې غواړي. ولې وي خپل شرطونه لري؟ شرطونه دا دي چې اول اداره او مدیریت د پروسه سالم وي، صادق وي، استقلال مستقل وي، په عین حال کې به طرف وي او بل اخر ټول کړي خپل تر سره شي.
له دې وړاندې په وار وار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د خلکو د رایو د ساتنې او د انتخاباتو د شفافیت لپاره به هڅې زیاتې کړي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې اجرایي رئیس وایي که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي په نورو انتخاباتو کې به د خلکو ګډون کمرنګ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي ټول د وربند تمدید غوښتونکي دي او حکومت او د سولې عالي شورا باید د دې مسلې لپاره یوه سمه کړنلاره جوړه کړي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رامنځته شوی فرصت چې وربند دی باید استفاده وشي او د تمدید لپاره هڅې وشي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي یوازې په غوښتنو وربند نشي تمدید کېدای، بلکې د دغه مسلې لپاره باید عملي او حساب شوی پروګرام طرحه شي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي حکومت او د سولې عالي شورا باید په دې برخه کې ځانګړې تګلارې رامنځته کړي او سیاسيون هم لازمې هڅې وکړي. ښاغلی عرفان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ورنکړل شي او د طالبانو له باصلاحیته کسانو سره د اړیکې ټینګې شي.
رویه راهکارهایی که بتانه
دی وی باید پر یوې داسې کړنلارې تمرکز وشي چې وکړی شي په افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته لار هواره کړي. افغان حکومت او د سولې علي شورا په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري شین څراغ ورکړل شوی باید د سولې په خبرو کې ښکیل شي او د طالبانو له باصلاحیته کسانو سره اړیکې ونیسي تر څو دایمي اوربند ته ورسیږو. د څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت او طالبانو د یو بل په مقابل کې موقت اوربند اعلان کړی. دغه څو ورځنی اوربند د خلکو د سولې علي شورا سیاسي ګوندونو ملي شورا او د ځینو هیوادونو له هرکلی سره مخ شوی دی. د دغه اوربند له اعلان سره هم مهاله داسې غوښتنې هم مطرح شوي چې اوربند موده باید وغځول شي. دیني عالم نجیب الله زاهد وایي چې سوله الهي حکم دی او په هیواد کې د ټینګېدو لپاره باید په جګړه کې ښکېلې خواوې اوربند تمدید کړي.
صلح په اسلام کې یو دینی فریضه ده، لکه څنګه چې په موږ او تاسو باندې مونږ فرض دی، لکه څنګه چې په موږ او تاسو باندې نور عبادتونه فرض دي، روژه فرض ده، دغه رنګ په ټولو باندې هغه طالبان دي که دولت دی په ټولو باندې دا الهي فرض دی چې باید د سولې لپاره عملی ګامونه پورته کړي. دواړه لوري دې ته وهڅول شي چې مؤثر قدمونه وچت.
افغان حکومت او نړیوال ټولنې تل دا ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له تر ټولو ښه لاره سیاسي روغه جوړه ده، خو طالبانو بیا له هیواده د بهرنیانو پر وتلو ټینګار کړی. افغان چارواکو له طالبانو سره د موقت اوربند اعلان نیک ګام بللی او هیله یې ښودلې چې دغه اقدام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد بیا وایي چې د اوربند تمدید جدي او هر اړخیزو هڅو ته اړتیا لري.
دا اول قدم دی په کوشش په یوازې سولې شورا نه، د افغانستان حکومت او خلک کوزي غوښتنه کوي. دا د ټول ولس غوښتنه ده او دا رقیبا یو عمومي فشار هم دی ټول خلکو ټول ولسونو. زه یقین لرم چې دې ته به دوی مجبوري دي د خبرې منل ده چې دا جنګ نو د حل لاره نه ده.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند په داسې حال کې اعلان شوی چې په وروستیو کې په هیواد کې سوله غوښتونکي حرکتونه هم زیات شوي. له ډلې په ځینو ولایتونو کې د پرلت خیمې او لښکرګاه څخه کابل ته د پلي ځوانانو راتګ یادولی شو. اوس به ولیدل شي چې طالبان د اوربند تمدید په اړه د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب وایي او که منفي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د غزنی ولایت سیمایز چارواکي وایي د دې ولایت پر مقور ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي او محاصره کړي. د دوی وایي که چیرې دې ولسوالۍ ته جدي توجه ونه شي سقوط به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه لوري د اختر په ورځو کې د اوربند په اړه اعلانونه کړي دي. په دې اړه به نور حل له سیمې د شریف الله شرافت په رپورټ کې واورو.
د غزنی د ولایتي شورا مسولین خبر ورکوي کچيري د دغه ولایت مکور ولسوالۍ ته جدي توجه ونسي د وسلوالو طالبانو لاس ته بول ویږي. د ولایتي شورا غړي نصیر احمد پکيري د فن شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په تیر دوه ورځو کې وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ کې د افغان فوځ اتامني کې پوسټي سکوت کړي. نو موړي وایي چې نن هم پر یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو چار چاپیره ډلې زبریدونه فیل کړي او سخته ماسره کړې ده.
ډېر پوسټي پولیس محلي پوسټونه ټول سقوط شوی دی او تر اوسه موسم جګړه روان دی، خو امکان په دې ده چې دا ټول ولسوالۍ سقوط وکړي او تلفات او یو فاجعه خرڅیان دی.
له دې سره د ولایتي شورا بلغړی امان الله کامرانی هم ورته څرګندونې لري. نوموړي وایي که چیرې دغه ولسوالۍ سکوت وکړي نو د کابل، کندهار او د دغه ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم نام نسي او سکوت به وکړي.
څلور پنځه ورځې کېږي د مکور ولسوالۍ د زیات حادث سره مخامخ ده. ولسوالۍ ته دولت توجه ونه کړه او رسیدګي ونه شي، د ولسوالۍ به سکوت شي او د کابل کندهار لاره به بند شي. د دې ولسوالۍ په سکوت شي او بندو ګیلان ولسوالۍ هم سکوت کوي.
بلخوا بیا د دغه ولایت د والي ویان محمد عارف نوري وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې زبریدونه کړي چې پر مهال یې و افغان سرتیري وژل شوي او یوولس تنه نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چې سمدستي وروسته افغان او بهرني ځواک د افغان پوځ ملا وتړله او پر وسلوالو طالبانو یې هوایي بریدونه وکړه چې پر مهال یې وویشت وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس تنه نور هم ټپیان شوي.
افغانستان
ښاغلی نوري زیاتوي چې په همدې شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز زاړوند د اندړو ولسوالۍ سره پر پوله د ارزو په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو پر یو ګروپ ډلیز برید کړی چې پر مهال یې دوه د ملي اردو سرتیري وژل سوي او اته تنه نور هم ټپیان سوي دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د امنی قمنداني مسولین په یادو ولسوالۍ کې جګړه مني. دا یوازې تبلیغات یادوي چې ګڼې یادو ولسوالۍ به سکوت وکړي. فرید احمد مشال چې خپله اوس په یادو ولسوالۍ کې دی، ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه داسې وویل: وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې دي چې دوی ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ پر مرکز د همیو ټانک په مرسته موټر بمبرید وکړ چې پر مهال یې 15 پولیس ووژل سوه او د یادې ولسوالۍ د ولسوال په ګډون 26 تنه نور هم ټپیان سوه.
د لوبو له میدانه
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې د هیواد ملي کرکټ ټیم د جګړې ځپلي افغانستان لپاره د ویاړ سرچینه ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس چې په بنګلور ښار کې دی او د هندوستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ لوبه مخامخ ګوري، هم دا لوبه د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه بللې. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي هم هیله څرګنده کړې چې دا لوبه به د افغانستان او هندوستان خپلمنځي اړیکې نورې هم ټینګې کړي. ملالۍ بشیر په اړه تفصیل لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی: نن یو تاریخي ورځ ده. د ټولو افغانانو په استازیتوب زه د افغان کرکټ لوبغاړو په لاسته راوړنو ویاړم. هندوستان او افغانستان اوس په آسیا کې د کرکټ په ډګر کې دوه لوی قدرتونه دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی: ویاړم چې په بنګلور ښار کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ تاریخي ټیسټ لوبه ګورم. ښاغلی عبدالله په بنګلور ښار کې د دواړو کرکټ لوبډالو سره وکتل او د خبرو پر مهال یې داسې وویل: دی وایي دا زموږ د سپورت په تاریخ کې او زموږ دواړو هیوادونو د اړیکو په تړاو یوه تاریخي لوبه ده. افغان لوبغاړو او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالې په ډیره کمه موده کې ډیر ژر پرمختګ کړی دی. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي هم نن ویل چې د هیله لري د هندوستان او افغانستان ترمنځ تاریخي لوبه به د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکې قوي کړي او په سیمه کې د سخت دریځۍ پر وړاندې به دواړه ګاونډي هیوادونه نور هم سره نږدې کړي. افغانستان خپله 15 ورځنۍ ټیسټ لوبه نن د هندوستان په بنګلور ښار کې پیل کړه. دغې لوبې کتلو ته د دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي ورغلي دي. مودي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي: زه افغانانو ته مبارکي وایم چې د دوی د کرکټ ټیم خپل لومړی نړیواله ټیسټ لوبه کوي. خوشاله یم چې دوی دا تاریخي لوبه له هندوستان سره انتخاب کړه. دواړو ټیمونو ته شهیلی لرم. مودي زیاته کړې: هیله لرم سپورت زموږ خلک نور هم سره نږدې او زموږ اړیکې نور هم ټینګې کړي. د هندوستان د سپورت وزیر راجیا وردان راټور له افغان لوبغاړو سره د لوبې تر پیل مخکې خبرې وکړې او د مودي د مبارکۍ پیغام یې ولوست. د افغانستان کرکټ لوبډله لومړی ځل په 2000 لومړي کال کې د نړیوالې لوبې په توګه د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا ومنل سوه او تیر کال په جون میاشت کې د دغې شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړ. د هندوستان د کرکټ پخوانی آل راونډر سلیم دورانی چې په کابل کې زیږیدلی و د افغانستان د کرکټ لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی ته یوه ډالۍ هم وړاندې کړه. هندوستان افغانستان ته د دوو سټوډیومونو وړاندیز کړی چې افغان لوبډله پکښې لوبې وکړي.
دوستان اوس بلاړ شو کابل ته. حدیث پردیس د افغانستان او هندوستان نننۍ لوبه څاري. نن د افغانستان او هندوستان ترمنځ د تاریخي ټیسټ لوبې لومړۍ ورځ ده. دا لوبه روانه ده. هندوستان بیټنګ کوي. دا راته ووایه پردیس صاحب چې لوبه په څه وضعیت کې ده او تازه حال یې څه دی؟
هان صاحب، لوبه تر اوسه پورې هندوستان 328 منډې کړې او یوم اور روان ده او وضعیت خدا سده چې دغه د نن ورځې یعنی شل اور نور به کیږي، بیا به د نن ورځې لوبه ختمیږي. نو تر ډیره پورې هغه انتظار چې کېده د افغان سپینران نن برعکس شو. تیزو بالرانو توپ اچونکو دوی وکټې واخیستې. که څه هم سپین بالران دوی هم ښه بالونه کوي، اما د وکټو په اخیستلو کې تر اوسه پورې دوی یعنی نه دي بریالي شوي چې وکټې واخلي. او د هندوستان دوه پیاوړي لوبغاړي لوبغاړي وس ولاړ دي دوی بیټینګ ته ان تر ډیر وخت پورې کیږي چې دوی خپل ملګرتیا ته دوام ورکوي نو شل اورونه نور به کیږي او دغه نور ست د نن ورځې لپاره د غلوبه او یو انسب د غوس چې یو وکټبلم واخستله یعنی د افغانستان د سپینرانو خبره مې چې وکړه چې انتظار ته کېده چې باید وکټي واخلي نو بل اخره په دې هم بریالي شو مجیب زدرانو چې هم د اوس یو وکټه واخسته او د هندستان یو پیوړی لوبغاړی لمخي لري کړنو په دې ترتیب 309 منډې 15 لوبغاړي د هندستان اوټ او اویوم اور ورسای بال هم پاتې ده چې دا بال هم وشي بلې
دا راته وایي چې دا لوبي دا ټیسټ لوبي یو څه توپیر لري د نورو لوبو سره نو نن چې دا لوبي ختم شي سبا او نور لوبو لپاره څه څه ماده څه پلان دی
بله ان صاحب وخت ډیر کم نه بالکل تاسو چې د ټیسټ لوبه د شلوریزو یو رسنۍ سره فرقون تفاوتونه لري د نن ورځې لپاره دغه لوبه ختمیږي شلور نورم کیږي سبا کچرته هندستان وغوړي بیا هم بیټینګ وکي نو تر هغه پورې چې دوی اوټ کیږي دوی کولای شي بیټینګ ته ادامه ورکړي اما کو غوړي کولای شي کم هدف چې دوی ټاکي مثلا هر څومره رنزونه چې 300 شو 400 500 ټیم تبلنه ورکی چې دغه هدف پوره کړي دغه نورس افغان ټیم به هدف هم پوره کوي به هندستان ته هدف ټاکي کچیرته غو هدف پوره کړي نو بیا هر څوک چې هغه هدف پوره کړي رنزونه زیات شي د لوبي ګټون کوي به دغه یو څه پیچلې سیستم یې لګ پیچلې ده بل
نه ډیر زیاته مننه بس مونږ هم ورسېدلو څلور نیمه بجو ته ډیر زیاته مننه کوله تانه پر روانو خبرونو کې بیا موریدونکو خبر ساتو په دې لوبه باندې اسمت ساروان په استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تری اورو
د افغانستان او هند ترمنز لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه روانه ده لکه څنګه چې مو څو شیبه مخکې واوریدل تر اوسه پورې د هند نیمایي یا 15 لوبغاړي سوسیدلې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي د کوچني اختر په مناسبت افغانانو ته خپل پیغام کې د اوربان اعلانونه تاریخي بللي او ویلي دي چې دا اوربان به کڅه هم د لند وخت لپاره دی په ټول افغانستان کې د افغانانو کورنوي ته موقع ورکړي چې څو ورځې په سوله کې تیر کړي د نورستان والی وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په دغه ولایت کې یو کلینیک سوسی ولای دی د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوربان له اعلان سره سره د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو دوام کړی او افغان امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې خپل دشمن ته مرشوب لري اړولې دي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د چهارشنبې په ورځ اسرائیل د ملکي فلسطینیانو په وړاندې لزیات ځواک څخه د کار اخیستلو په خاطر وغند او په غزه کې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره د یو نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د کوریا ټاپو وزمې تر پوره غیر اتمي کېدو پورې به د شمالي کوریا بندیزونه لري نه شي او د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کونو نن پنځشنبه وویل جاپان غواړي چې دغه هیواد د صدر اعظم او د شمالي کوریا مشر سره وګوري
او اوس هم یوسف خان زدران ته ورسو څو سپورتي خبرونه دروړي
د سپورت ورځنی هنداره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی هندستان او اوس افغانستان په آسیا کې د کرکټ دوه پیاوړي هیوادونه دي ښاغلی غنی د هندستان او افغانستان ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه تاریخي بللې ویلي دي چې د کرکټ په لوبغاړو ویاړي چې دلی هیواد ته اتلوالۍ راوړي او نړۍ کې د غوره لوبډلو پر وړاندې لوبېږي د په داسل کې د افغانستان نن د هندستان پر وړاندې د 12 هیواد په حیث د ټیسټ لوبه ترسره کوي د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله هم د دغه تاریخي لوبې په پرانیست مراسمو کې د ګډون لپاره د هندستان بنگلور خارته اتللی وو له دې وړاندې 13 ورځې د هندستان صدر اعظم نریندر مودي د افغانستان په وړاندې د لومړنۍ ټیسټ لوبې قربت توپ د خپل هیواد لپاره ویاړ بللی دی د افغانستان او هندستان ترمنځ د نننۍ تاریخي لوبې په چا هندستان وګټل او خپلې د بیټینګ پریکړه کړې ده هندستان د لوبې پیل ښه وکړ او د غرمې تر دمې پورې د کوم لوبغاړي له سوځېدو پرته 155 منډې جوړې کړې د روسیې په قربت توپ د فوټبال د نړیوال جام 21 پړاو سیالۍ نن په مسکو کې پیلېږي د دغه جام لومړنۍ لوبه د قربت روسیا او سعودي عربستان د لوبډلو ترمنځ په لوزنیکی لوبغالي کې ترسره کیږي چې د اتیا زره نندرچانو ظرفیت لري. د دغې لوبې له پیلېدو مخکې د بیلابیلو تیاریانو او د موسیقي د پروګرامونو ویل شوي دي. تېره ورځ د دغه جام د پرانیستې په یو پروګرام کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس هم برخه اخیستې وه. د دغه نړیوال جام د ترسره کیدو لپاره په روسیه کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د هرې لوبې د ښه امنیت په خاطر د دیرش زره ځواکونو د کار ترڅنګ د هوایي څار هم ویل شوي دي. او وروستۍ خبره دا چې د رمضان جام تر نامه لاندې د پکتیا فوټسال ټورنمنټ د اتفاق لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېد. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل دا ټورنمنټ د روژې په مبارکه میاشت کې د پکتیا ولایت د فوټبال فدراسیون فوټسال کمیټې لخوا پیل شوی و. په دغه ټورنمنټ کې 15 ځایي لوبډلو ګډون کړی و. د نوموړي ټورنمنټ په پایلو به کې اتفاق لوبډلې وکولی شول چې سیاله لوبډله 15-2 په وړاندې له مخې لرې کړي او د اتلولۍ جام وګټي.
پورتي خبرونه مو اوریدل. دوستانو مخکې له دې چې ونیزه پروګرامونو ته ورشو د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د جوزا یا خبرګولې څلورشتمه په افغانستان کې د مور ورځ ده. دغه ورځ هر کال د افغانان لوري په درناوي سره لمانځل کیږي، خو یو شمېر میندې داسې شته چې د خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي او له دې ورځې هیڅ خبرې نه دي. اکرام الله اکرام په دې اړه په یو ریپورت کې د هغه مور ژوند انځور کړی چې د کابل په سرکونو قلمونه پلوري څو د خپلو څلورو اولادونو اړتیاوې پوره کړي. دا ریپورت د سندرغاړي بریالي سمدی په یوه سندره پیلېږي چې د مور په اړه ویل شوې ده.
مور هر څه د غم په وخت کې ډاډ ګیرنه، د ستونزو پر مهال هیله او په کمزورتیا کې پیاوړتیا. دغه شان هغه څه چې په سپېڅلتیا کې هیڅ شک نشته، هغه د مور مینه ده. مور هغه خوږ نوم دی چې په اورېدلو یې د انسان زړه ته سکون رسیږي. مور ده چې په یو لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان. بلې، مور د ژوند ښکلا ده او بالاخره مور هغه څراغ دی چې د روښنایي په نه موجودیت کې بیا هم کور پرې روښانوي. مورې، ورځ دې مبارک شه. د جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابره ده. په دې ورځ اولادونه د مور لوړ مقام ته د درناوي سره ښکته کوي. خو داسې میندې هم شته چې له دې ورځې هیڅ خبرتیا لا نه لري. دوی ته یوازې د خپل ژوند ترخي او له کړاوه ډکې ورځې یادې دي. راهیله د همدغسې میندو څخه یوه ده چې د ژوند کتاب یې له دردناکو کیسو ډک دی.
زه د مور ورځ نه پیژنم، په هیڅ نه پوهیږم چې په دنیا کې څه تیریږي. د مجبوریت ژوند دی چې تر خیمې لاندې تیروو. نه د مور په ورځ پوهیږو، نه په اختر پوهیږو، په هیڅ نه پوهیږو. د اولادونو پلار شهید شوی دی، موږ هیڅ نه لرو.
دا مور مو د کابل ښار د مکوریانو په یو سرک پیدا کړی چې خپل یتیمو اولادونو ته د پلار مینه هم ورکوي. هغه مور چې د کابل په سرکونو قلمونه خرڅوي او خپل اولادونو ته نفقه پیدا کوي. راهله چې څلور اولادونه لري، خاوندې کلونه وړاندې په یوه انتحاري حمله کې وژل شوی. د خاوند له مرګ وروسته راهله له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ شوه او ښه ژوند ترې مخ وګرځاوه. دې مور له دې وړاندې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې ژوند کاوه، خو کله چې خاوند له لاسه ورکړ، د خپلو اولادونو د ژوندي پاتې کېدو په پارې سختو کارونو ته مخه کړه. د راهلې د ژوند ترخې شېبې همدلته نه خلاصېږي. جنگ او نامني هغه نه پرېږدي چې په خپل کور کې پاتې شي. د خپلو اولادونو سره یو ځای کابل تر ازي او دلته اوس مهال د دې خار په وڅنډه کې په خیمه کې ژوند کوي.
هیڅ نه لرو، هیڅ نشته. د مجبوري ورځې نه کار کوم. که څه لرلی نو په دې ګرم ورځ کې، په دې سخت روژه کې مجبوره یم چې له کوره راووزم.
د مور د ورځې په پای ته رسیدو د وړوکي اختر شپه پیلېږي. راهله نه یوازې دا چې د مور له ورځې خبره نه ده، بلکې په دې غم کې هم نه ده چې د اختر لپاره هیڅ نه لري او په دسترخوان یوازې سو وچې ډوډۍ ښکاري. راهله د ګردو سخته ناروغي لري، خو د دې درد د تحمل کولو ترڅنګ د خپل اولادونو راتلونکي ته هیله منده ده.
د شپې ډوډۍ پیدا کیږي، خو سهار یې نه لرو. حکومت باید زموږ غم وخوري. نه ځای لرو، نه کور. در په در یو. اولادونه مې ښوونځیو ته له تک پاتې دي. کله کوره راونه وزم، اولادونه مې له لوږې مري.
اغلی راهله وای چې د مور کېدو هیڅ خوږ دی، خو ارزو لري چې اولادونه یې ځوانان وای او د غورځې منځلای وای. هغه له حکومت غواړي چې د مور د ورځې په ویاړ باید د میندو په ځانګړي ډول د هغو میندو ژوند ته چې په کړاوونو کې تیریږي پاملرنه وکړي.
پیول جامون دل میں شم سافری
دختر لمړی ورځ
روز اولی عید
د سهار لسونه تر دولس پورې
ساعت ده تا دوازده
تاسو ته د موسیقي ځانګړي خپرونه لرو.
برایتان برنامه ویژه‌ای موسیقی داره.
راځئ چې اختر د سندرو مېلمانه سره پیل کړو.
بیایید عید را با سرود و سخن آغاز کنیم.
داری کشمیره 0922-0555 0999-4540
شماره های تماس 0700-822-755 0799-20-3540
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د ماشوم لپاره د مور شیدې هغه څه دي چې بدیلې پیس ډول شیدو او خوړو کې نه پیدا کیږي، خو بیا هم ځینې ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن د مور د شیدو په ارزښت او د مور د شیدو په نوم د ځانګړي ونې د نومولو پاک خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه په برخه کې ډاکټر نور الله الفت دی. ډاکټر صاحب، په پیل کې په خپل دغه ونې پاک معلومات راکړئ چې د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده.
دا یو نړیوال ونې د مور په شیدو تغذیه نړیواله ونې ده، یعنی چې په دغه ونې کې په ټوله نړۍ کې د ونې منزل کیږي په مختلف اشکالو باندې. دغه ونې چې د پلمړی ځل باندې په 1992 کال کې تقریبا په ویا ملکونو کې دا ونې ولمنځل شو، اوس تقریبا په 140 مملکتونو کې دا ونې لمنځل کیږي.
که اوس په خپل د مور د شیدو په ارزښت باندې خبر راته وکړي چې دا د یو ماشوم لپاره څومره مهمه او حیاتي دي.
د مور شیدې ډیر بارزښت دي، یعنی کچيري دې ارزښت مونږ وګورو، د مور شیدې بدیل هیڅ نشي پیدا کېدای په نړۍ کې. یعنی سره دې چې ساينس څومره پرمختګ کړي، بیا هم د مور د شیدو بدیل نشته. یعنی دا په دې معنی چې د مور شیدې ډیر ارزښت لري. تاسو که وګورئ د مور شیدې ډیر ارزانه دي، یعنی بغیر له دې نه چې پیسې موږ مصرف کو، هر یو که غریب یو که مور وي، یعنی ماشوم ته رسیږي. یعنی بغیر له دې نه که چیرې وچې شیدې اوس فکر وکړو، وچې شیدې ډیر پیسې پرې مصرفي، او سره دې چې غذایي اهمیت یې ډیر کم دی. بله مسله دا ده چې د میکروب نه دا پاک ده، یعنی ملوث نه دي. که چیرې موږ نور غذایي خواړه ماشوم ته جوړو، نو دغې زیات امکان په انتاناتو باندې ملوثېدو امکانات زیات دی. بله خبره دا ده چې تیار جوړ دي، ضرورت نشته، یعنی نه یخ دي نه ګرم، برابر دي، د خوراک لپاره برابر دي. بل مسله دا ده چې غذایي ارزښت ډیر زیات دی. هغه کوچنیان چې د مور په شیدو تغذیه شوي، د هغو آینده یعنی ډیر ښه دی. د دماغي ودې له نگاهنه چې وګورو، دې ماشومانو هغه زکاوت درجه نسبت نور ماشومانو ته ډیر وي. همدارنګ د مور په شیدو کې هغه حجرات چې میکروبونه له منځه وړي، هغه حجرات هم موجود دي. کله چې یو مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، د مور د شیدو سره تیار هغه انتیبادیګانې چې د مور په وجود کې جوړ شوي ماشوم ته انتقالیږي، او کله چې ماشوم د دغه سیم میکروبونو سره مخامخ کیږي، نو هغه میکروبونه له منځه وړي. یعنی کچیر یو ماشوم د مور په شیدو تغذیه شي، د هغوی معافیت قوي.
اوس که پرې خبر راته وکړئ چې کوم ماشومان چې د مور شیدې نه ورته رسیږي، هغوی بیا له کوم ستونزو سره مخ کیدلی سي؟
ښه، تاسو ډیر ښه خبره وکړه. دغه کوچنیان کچیر موږ په داسې لنډ ډول باندې په درې بخشو باندې تقسیم کړو، لکه یو هغه مشکلات چې د صحي مشکلات دوته پیدا کیږي، هغه هم بیا په یو هغه چې په لنډ محل کې ورته پیدا کیږي، یو هغه ناروغتیا وي چې په اوږد محل کې، یعنی وروسته ورته پیدا کیږي. په لنډ وخت کې دا ماشومان چې دي د میکروبونو په مقابل کې دوی معافیت ډېر ښکته وي، دوی زر زر په سالاتو باندې اخته کیږي، په سینو بغل باندې اخته کیږي، او همدارنګه نور انتاني امراض باندې دوی زر زر اخته کیږي، یعنی مصابیږي.
داسې کومه شمیره راته ویلی شي چې څومره ماشومانو ته د مور شیدې نه رسیږي او هغوی بیا له دغه ورته ستونزو سره مخ دي چې تاسو یادې کړي؟
د سروې م کړې وه په 1412 کې تقریبا 9.5% ماشومان هغه ماشومان چې هغوی ته په لومړی ساعت کې د مور شیدې رسیدي، 85% هغه ماشومان چې هغوی ته تقریبا خاص د مور شیدې تر شپږ میاشتو پورې رسیدل. نو کومه سروې چې شوې ده تقریبا 15% هغه ماشومان چې خپل ژوند د لاسه ورکړي، د 5 کلونو کم عمره ماشومان چې خپل ژوند د لاسه ورکړي، هغوی د علتو سره یو علت خوارزوکی و، یعنی هغه ماشومان چې هغوی په خوارزوکی باندې اختول هغوی خپل ژوند د لاسه ورکړي.
د عامه پوهاوي لپاره چې کورنۍ په دې پوهیږي چې د مور شیدې ماشوم ته ډېر ارزښت لري، تر اوسه تاسو څه کړي دي؟
موږ تقریبا مختلف بخش کلینیکونه لرو، یعنی په کلینیکونو کې دلته کله چې میندې زی التقابلی موجود وي، یا غوی لپاره کله چې دوی حامله دار وي، د حمل په وخت کې دوی خپل د دوی د غذایی ارزښت پاکله چې دوی باید څه قسم غذا واخلي، همدارنګه دوی ماشوم چې کله پیدا کیږي په لومړی ساعت کې باید ماشوم د مور په شیدو تغذیه شي، در شپږ میاشتو پورې خاصا د مور په شیدو باید تغذیه شي، او د شپږ میاشتو وروسته نور کورنۍ خوړه د مور د شیدو سره باید ورته توصیه شي، او د مور شیدې کم در کم د 2 یا 2 کلونو زیات باید ماشوم ته ورکړ شي. دلته قابلیت هم موجوده چې د میندو ته د شیدو د اهمیت په اړه ورته مشورې ورکړي. همدارنګه زموږ نور سی کارکنان چې موږ ورته د تغذیه مشاورین وایو چې په کلینیکونو کې تقریبا په 13 ولایتونو کې موجوده، هغوی هم د مور د شیدو د اهمیت په اړه، د مور په شیدو باندې تغذیه په اړه مشورې میندو ته ورکړي.
کله چې تاسو ویل چې کورنۍ سره خبرې کوي او دوی ته د شیدو ارزښت روښانه کوي، تاسو علت څه ګڼلای ولی میندې خپل اولادو ته شیدې نه ورکوي؟
اکثره چې موږ په دغه مشکلات سره مخامخ کی، یو د خلکو اغادهی صدا نگاهی سطح ښکتواله، یعنی دوی اکثره تاسو معلوم ده میندې چې دی اغه تعلیم سوي، اکثره بی تعلیم دي میندې، هغه یو سی معلومات نه لري. او بل مرواج په ډیر ځینو کې داسې وي چې میندې فکر کوي چې مثلا غلط رواجونه انانات، مثلا یو مور چې حامله دار شي هغه فکر کوي چې زما شودې په ماشوم باندې بد لګیږي، یا مثلا په ځان باندې اعتماد نه لري، هغه وایي چې زما شودې ماشوم ته کفایت نه کوي، حالانکه داسې نه وي، صرف داغه هغه معلومات چې کمی حقیقتا داسې نه وي چې هغه څنګه فکر کوي. بل مسله په کې دا وي چې په خپل بعض ځینو کې ډاکټران دغه مشکل جوړوي، مثلا بعض میندې ته وایي چې مثلا ستا شودې کمی دي یا فاید نه کوي، نور شودی ورته ولیکي، وچه شودی ورته ولیکي، یا سیرلاک ورته ولیکي، دا خپل یعنی بعض وختونه کې خپل ډاکټران هم د دې سبب ګرځي چې د مور د شودو دغه تغذیه کوم چې دی هغه احمد هم کم کی. کورنۍ خونه د دوی حمایت نه کول، یعنی مثلا مور ته کم وخت ورکي، مور د کور په چارو کې مصروفي، هغه وخت نه پیدا کوي چې خپل ماشوم ته په پوره انداز باندې شودی ورکي، یعنی وخت نه لري مور. او بل د کورنۍ خونه بس وخت فشارو نه، یعنی هغه د کوم زیات مصروف وي، هغه دې نه ډار کوي کچیر ز خپل دا کار مخته یو نه سم، نو کده شي زما میړه یا زما په کورنۍ کې نور غړي په ما باندې په غوسه شي، یعنی خپل ماشوم ته کم وخت ورکي.
تاسو په نظر څه کول پکار دي چې دغه ستونزه حل شي؟
د کورنۍ خوانه دوی حمایت وکړل شي، یعنی کچیر په کور کې میړی وی یا مثلا خسرګنی خواخی وی یا مثلا د کورن نور غړی وی، دې ته د کور په وظایفو کې لګ سهم ورکی، یعنی دې ته وخت ورکی چې د خپل ماشوم ته شودی ورکی. بل مسله دا چې دوی کله خپل ماشوم ته د شودو ورکولو په وخت کې مشکل پیدا کوي، به دوی غزمون صحیح کارکنان ته لاړ شي او صحیح کارکنان نو مشورې واخلي، یعنی خپل مشکل باید هغه صحیح کارکن په واسطه باندې حل کړي. یعنی مثلا کچیر دوی وایي چې زما شودې کمی دي، کله چې دوی زی نو هغه صحیح کارکن دوی ته خي، اکثره میندې چې دي نه پوهیږي چې خپل ماشوم په کوم شکل په درست شکل باندې ونیسي، یعنی په غلط شکل نیسي.
ډیر مننه، خیر اوسې. درنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د مور د شیدو د ارزښت په اړه د ډاکټر نور الله الفت خبري واوریدې. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړیږي.
سبایی چرا علم همه مرسر جنگ کرده پا منسی جنگ تره نراویتیم
من ذات البینی تعامل دا چه هر ده کورنی وگره لبل سرا حقا تعامل او حقا احترام
ما گواندیانو زبو پیجندم چه زده بل کلی نراغلایم چه که یه اغازما ده ترور جوی تور کرد چه اغای ویسی کور تا خوزی
جوڑوون که مریم توخی دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام اختر مو مبارک شه اختر پټو کټو کرا غي نم یو گیشتنه د غاړی امیلونه دا اختر پراتک سره انجونی لا خپل نامزادانو تمی لري د انجونو کورنۍ د هلکانو له کورنۍ څخه توفی غواړي خو کله ناکله د توفو او اختری په سر ځینې جنجالونه هم را ولاړیږي
افغانستان اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی او بل لغه د وادم تقریبا 3 کاله وشو چې پندغه هغه کې مونږه دارس مولې وجونو چې ډیر مشکلات پارخته
اوس کله چې واده شم حل تلارم زما اوراس یعنی اوراس تر اوراس هم دې شانه باندې په قرونه دی او خرابې
به اول چې خپل فامیل خوانم یعنی خبره اورم وای چې دا به تفاوت ده تا قدر ورسره نشته ده
دا چې ولې په اخترونو کې دا ډول غوښتنې زیاتېږي د دغه ستونزو د حل لپاره کورنۍ څه کولی شي او د اسلام مبارک دین په دې اړه څه وایي دا پوښتنې به د کور کلي په نننۍ خپرونه کې ځواب شي زه همایون هیواد یم او نننۍ خپرونه مریم توخی جوړه کړې او وړاندې کوي
اسلامی ټولنه کې هر کال دوه ځانګړي خوښۍ راځي چې یوې کوچنی اختر او بل یې لوی اختر دی چې په افغاني ټولنه کې په دې ورځو نه یوازې دا چې د خپلوانو تګ راتګ کېږي بلکې هغه نجونې چې کوژده شوې وي د زوم د کورنۍ لخوا ورته ځانګړې تحفه د اختری په نوم راوړل کېږي په ځینو سیمو کې دا رواج کمزوری مګر په ځینو کې بیا دومره جدي وي که چیرې ترسره نشي نو د دوو کورنیو د خفګان او حتی د کوژدې د ماتېدو سبب ګرځي د ننګرهار اوسېدونکی منظور احمد چې 3 کاله وړاندې یې کوژده کړي وای چې په ډیرو اختریو وړلو ستړی شوی
یاره تشویش خو ډیر زیات دی ځکه په دا 3 کالو کې چې مونږ کوم هغه کړی دی د چا سره چې نامزد شوي یو واقعا له اختریا دی او کله مثلا په اختر کې کوم چې د مونږ د خسرګانې کړه خپل هغه رسم و رواج مطابق مثلا ځلوبۍ دی او مایان دی او یو شی دی او بل شی دی دا به ورته وړي چون افغانستان اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی او بل دغه د وادم تقریبا 3 کاله وشو چې په اندغه هغه کې مونږ دا رسم و رواجونو چې ډیر مشکلات دی پاره اختر کې د مونږ نه مثلا په اختری باندې ډېرې پیسې مصرف راځي نو که چېرته دغه مصرف مونږ په اختری باندې یاره مثلا 10,000 روپۍ د مونږ نه مصرف راځي که دا 10,000 روپۍ مونږ دغه خپل خسرګانې ته ورکولی نو کېدای شي مونږ د خپل واده دپاره څه تابیا نیولی وي په دې باندې نو هغو ته بیا مشکلات په دې دي چې د هغو کره د خپل خپلوان راځي تاسو څومره غلی او څه شی راوړلو چې نو دغه مشکلات چې بیا هغه نامزاد ته هم په هغه کور کې یو پیغور شاندې ورکول کېږي نور مشکلات هم وي ده
نوموړی وایي چې که چېرې د خپلې ناواده کړې مېرمنې کور ته هر اختر کې اختری ور نه وړي کوژدنی ترې خفه کېږي خود خوست اوسیدونکی جاوید منګل نه یوازې دا چې د اختری دود یادوي بلکې د یو شمیر نورو دودونو یادونه هم کوي او وایي چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره یې مخ کړی دی
نور خو پرګده نور مسایل خو پرګده تربور مونږ نه پرګدي چې مونږ شای ورنه وړو هغه مونږ ته پیغورو کوي او دلته چې دای مونږ ماش ته چې وګوره ماش په 8,000 لازره ماش دی دغه اوس سری ته خو چې یو اختر ته اوس مثال دغه کوچنی اختر چې روان دی دغه اختر چې دی دغه کې اوس مونږ شای ورلو 15,000 وزره 8,000 روپۍ خو مونږ نسی اوس په دا کې مونږ خپل د کور مصرف پغه کو د تخپه وخلو دغسې یو بد چې ورته وایم چې ډېر بد رواج دی په دې مونږ ټولنه کې او کوي نه سو مونږ بس مونږ ته پیغور کوي مونږ د هغه لوند وو د فشار لوند وو ټول کلی ټول منطقه ټول انتر تر د مونږ د چې اوسېږو د دغې منطقې پرې تر هلته تربرونه مې چې د هغې منطقې پرې مونږ نه خلق خبروي
دېرش کلنه لیما احمدي چې دا مهال په کابل کې اوسي وایي چې له واده وړاندې یې کورنۍ د نامزاد له کورنۍ د ډېرو تحفو او اختریو تمې کولې او هغوی یې ډېر ځورولي وو خو دا چې اوس له کومو ستونزو سره مخ ده له هغې به یې واورو
مثال زما کورنۍ غوښتل د مېړه د کورنۍ نه مې چیدي و براتي و داسې نور مسایل یعنې د اندازې نه زیات شیان راوړي لکه خوره کباب چې وي یا لباس و دا شیان چې هغوی م بېچاره زما خاوند چې وا د څه دولتي وظیفه یې درلود سم معاش یې نه درلود خو بیا هم زما د کورنۍ په خاطر پور کول یا هر څه چې کول د دوی غوښتنې پوره کول ما ته حیا او څنګه اچھا پورا کابل راوړ خو زه کله چې واده شم حل تلارم زما اوراس یعنی اوراس تر اوراس هم دې شانه باندې په قرونه دی او خرابېږي نادرسته ده ځکه چې وایي چې هغه وخت دوی زما پام ونه کړل یعنی د ما نه بيځای مصرفونه وغوښتل خو زم نه غواړم چې حل تلار شم خپل نسی هم ما ته هم کله کله اجازه نه راکوي
د کابل ښار له اوسېدونکو پیغلې ساجدې څخه مو پوښتلې چې د اختر وړل یې رواج دی او کنه.
نو ولې نه، دا خو د موږ رواج د ټولو، دا کله چې اختر نږدې کېږي موږ ټول سترګې همدې ته انځي اختر راوړي. او که زه ووایم چې رانوړي د موږ فامیلونه تقاضا کوي چې باید اختر راوړي، نه هم چشمي ده د موږ مابین. خو بیا اول دا چې زه خپله فامیل خو نه یعنې خبره اړم وایي چې دا بې تفاوته ده، تا قدر ورسره نشته ده تا ته یې اختر رانوړي. او بل دا چې زما کاکا لورګان دي هغوی ته چا ته راوړي، بیا ما ته راړي کم راځم، نو زه بیا وایم چې باید ماته راوړي. بیا جامې راوړي، سروک ته راوړي، او کوسه ډیرې پسته راوړي، وچه میوه تازه میوه او ډېر زیات. نو خو دا خو رواج ده چې بیا رانوړي، بیا هر خوانه خبرې اورم، بیا زه خفه کېږم، نو دې نه چې راوړي ډېره ښه خبره.
د لوګر ولایت اوسېدونکی چې اوس نوی نامزد شوی وایي چې په خپلې خوښې د خپلې ناواده کړې مېرمنې کور ته اختر راوړي. نوموړی وایي که چېرې څوک وس لري ایښه ده، ګنې په زور او جبر دی دا دود پرې نه پلي کېږي.
مور فامیل اندراس مو دو رواج هغه کې زکه غوی سوزله زنګ هم وکړ صدا هغه مر اوره. خو بیا مور مو ایس نه زده د خپل پرګام نه وو دا ډیره خبره ده زکه پاینده کې د خوان مرمن ترمنځ بم ډیر ښه زون به د دوی او د خسر خیل سره بم کروي د زوم یا د کورنۍ اړیکه بوخي او دا ک ډیر فشارونه یې ورمانده خپل رواجونه زکه بز توانایي نه لري. دا پاینده کې او در سر سرګردانی جوړي دا میمرم خوان بم خوشحال از من نسی تیرا وای دته بیا و دسه کسان ما خپلم لیدلی سیاتا اوس پیغور ورکی دا میرمن ته سیته خو په مامن خرڅ کړي دا کارونه په مامن حضور وکړ تقریبا لاس کال کیږي او نفر د محمد ګرهم د سی دوست من د خپل خسر کرنه زی نه مړی کی زی ناز باندې کر زی خپل میرمن هم سی دیږي هم په ډیر واسطو هغه مان د نور څوک ورته بیا یا هم سار نه لیږم از غیر بستر او
د دې سره سره چې ځینې کورنۍ اخترې غواړي، ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د زومله کورنۍ اخترې او نورې تحفې نه غواړي. د کابل د تیمنی اوسیدونکی احمد جاوید بیا وایي چې د میرمنې له کورنۍ ډېر خوشاله دی.
څلور کاله کېږي چې ما وته خوشبختانه چې د خبرې د ما د نامزدۍ په دوران کې نو د په هکله ډېر خوشاله یم، د خسر خیرو نه ډېر خوشاله یم چې دغه شی ما نه ونه غوښته ځکه چې دغه په اسلام کې ځای نه لري او موږ او تاسې مسلمانان او دا یو مشکلات اقتصادي چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره دا ډېره مشکله خبره ده. خپل ژوند ډېر خوشاله یعنی زی به خبر کول نشم ویلای دونه خوشاله د خپل ژوند. ما باندې مصارف ډیر کم ک مثلا د مانه ولور ډیر کم و مثلا ما باندې د سه اضافي بوجونه ایرانه وسته د سه کار نه باندې ونه ک مثلا زه خفاس سم یم د من فامیل له طرف نه کوم خاګون پیدا سي د من پومنس کې د سه کوم خبر نه و.
د واده رسم او رواجونه په نورو هیوادونو کې یو مهم اصل خو ډیر کم مصرفوي، مګر په افغانستان کې بیا چې اکثره خلک په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي دا رسم او دودونه پالي او کورنۍ ته لوی مالی زیان وراړوي. له همدې امله ګڼ ځوانان او نجونې بې واده پاتې کیږي او یا هم د کورنۍ ترمنځ جنجالونه ان تر پریکونه او طلاق رسي. دا چې د اختر وړلو رواج د اسلام له نظره څنګه موضوع ده زموږ همکاري مریم توخی له دیني عالم مولوي عبدالقادر خاني سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
مولوی صاحب، البته دغه اختر وړل د اسلام له نظره چې ځینې کورنۍ اختر غواړي او غذاف یعنی مصارف غواړي، ډېر مصرفونه په زوم باندې راځي، قیمتي ګاڼې غواړي، قیمتي کالي غواړي، میوه غواړي، دغه موضوع د اسلام له نظره څنګه موضوع؟
د اسلام له نظره خو اول د کوم رواجونه چې په افغانستان دي دا بالکل د اسلام په ټکر کې دي، په مخالف کې دي. اسلام داسې زونه بالکل په اسلام ډېر تاکید شوی دی چې خزی ما آسانه اسلام کې دا تاکید شوی ده. دا اکثر رواجونه چې موږ نن سبا خپل ټولنه کې خپل جامعه کې کورو دا اسلام د نظر نه بالکل مخالف دی. اسلام کې دا سيزونه بالکل نشته.
کوم ستونزه البته د غزېګوي ټولنه ته کورنۍ ته
ټولنه هم دا مشکل پیخیږي او کورنۍ هم پیخی. اکثر کورنۍ غریب غریبانان دي او حالات هم د سیب کار نشته، بار نشته او تحملی وای دار اوره دار اوره دار اوره. خو په اسلام کې دا سيزونه بالکل مردود دي، نشته دا سيزونه. اما دا رواجونه چې په اختر کې دار اوره او په ی نوروز کې دار اروپا دی دا سيزونه نور د اسلام کې بالکل ناراو ناجایز دي. دا یو انانات غیر پسندیده او دا سي رواجونه چې د اسلام خلاف دي، د انانات زبنګ د کلتور نه خلاف دي. بیا اکثر خو جوانان وسه توان نه رسي کې چې هغه وعده کوي بیا په فساد اخلاقی طرف ته کې زی او تاکید زمون خاص زده چې دغه رواجونه
ولې داسې کیږي، ولې ډېرې کورنۍ دغه موضوع ته لمن وهي او بل اخر ډېرې غوښتنې لري.
دا چې په افغانستان خلک د اسلام د نه آگاهی نه بالکل صفر ده. یا خلق اسلامی مسائل کی اهمیت نه ورکی یا ودا مشکل مشته چی په اسلامی مسائلو کی خلق علما ته تپوس نه کوي اهمیت نه ورکی اسلامی مسائل ته. نیم خبر ده چې د خلق جاهلان دي دین په لحاظ دین نه پویږي صحیح کی دا دین سه خلق دین صحیح پویږي خو بیا دغه دومره ده مشکلات نه او زما چې زه ګورم خپل جامع ته او خلق سره یې خلق د اسلام نه بالکل کم آگاه دي حتی بسم الله الرحمن الرحیم معنا نه پویږي بس دغه رواجونه دي او خلق دغه رواجونه او دغه انانات دغه کوم قانون چې د کوم سیزونه چې هم د اسلام خلاف دي هم د قانون خلاف دي هم زمونږ د انانات او کلتور نه خلاف دي هغه پسې به خلق را روان
څه باید وشي چې دغه موضوع ته د حل لارې چارې پیدا شي
بس دا حل لارې دا ده چې قرآن کریم وایي چې کله د مسلمانانو په منځ کې اختلافات پیدا کیږي هغه ته پکار ده چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول ته رجوع او زمونږ مشکل هله حل کیږي په جامعه کې ټول زمونږ مشکلونه مونږ قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مراجعه کوو قرآن اسلام ټول زمونږ زندگی کې په ټول آبادو کې بررسی شوی ده او ټول زندگی ټول مشکلات به په اسلام کې حلیږي او رای حل دا ده چې مسلمانانو اسلام ته رجوع کی قرآن ته رجوع کی او دین ته رجوع کی او دل د حل لار
چې دا دنده ده چې دغه مسائل ټول ته ورسېږي
حکومت دنده ده کنه
علما څومره ده کې رول
لري حکومت دنده ده چې قانون اسلامي تنفیذ وي بل دا ده چې حکومت قوه اجرایه لري او علما قوه اجرایه نه لري علما همیشه خلق ته وایي د جمعې په ورځ او د اختر په ورځ په عام مراسمو کې خلق ته وایي پنځه وخت باندې کې خلق ته په درسونه کې مونږ وایو کنه دا زمونږ عادی مسئولیت ده چې و ما علینا الا البلا مونږ خپل بلاغ کوو تبلیغ کوو خو حکومت قوه اجرایه دي په زور کول شي چې قانون پیل کی قانون پاس کی په بلکه په پارلمان قانون پاس شي دغه رواجونه د مینځ
درنو اوریدونکو دا ودا دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خې چاري
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی Thank you.